افغانان په پاکستان کې میشت دي. دغه سازمان زیاته کړی چې یوازې د نومبر په میاشت کې 1,00,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستنه شوي چې نږدې 8,00,000 تنه د چمن تورخم او بارامچی له لارو ایستل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ په دې راپور کې ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول، جبري استل، د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامل ده. همدارنګه د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله د کورونو تشول د پراخې بیکوري لامل شوي او په ځانګړي ډول د کورنیو خزینه سرپرستانې ډېری زیانمنې دي. د راپور په ټکو آن ځینو کورنیو په پارکونو او جوماتونو کې پناه اخیستې. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي په دغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر د درولو له امله د دوی نیول او افغانستان ته شړل زیات شوي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
ما دیپورت شدیم به طرف افغانستان. دیگه متاسف
په دې وروستیو کې افغان کډوال ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ دي. هر ورځ پولیس هغو سیمو ته ورسي چې افغانان پکې ژوند کوي، کورونه تلاشي کوي. هر څوک چې ویزه ونه لري نیسي. ښایي نږدې 90% افغانان چې په پاکستان کې دي ویزه ونه لري، ځکه شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت د ویزو د تمدید بهیر درولی دی.
یو شمېر افغان کډوالو مخکې هم ویلي وو چې نږدې 6 میاشتې کېږي په پاکستان کې د کډوالو د استوګنې د ویزو د تمدید بهیر درېدلی، چې لامل یې آن هغه کسان چې مخکې قانوني اسناد هم لرل اوس ناقانونه کډوال بلل کېږي او د نیولو او ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د آج نیوز راپور له مخې د دغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف د اکتوبر په میاشت کې په یوې لوړې امنیتي غونډه کې ویلي وو چې یوازې هغه افغان اباد چې د پاکستان معتبره ویزه ولري اجازه به ولري چې په دغه هیواد کې پاتې شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په خپل تازه راپور کې دغه راز ویلي چې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د کډوالو لاسرسی محدود دی او افغانان له شدیدو معاشیتي محدودیتونو سره مخ دي چې اندېښنې رامنځته کړي او رواني روغتیا او ملاتړ ته یې اړتیا ډېره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د نایجیریا په شمال کې د اسلامي دولت یا داعش پر وسلوالو د نایجیریا د حکومت په غوښتنه هوایي برید ترسره کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د امریکا پوځ د پنشنبې په ورځ وویل چې داعش په سیمه کې پر عیسویانو بریدونه کول. ولسمشر ټرمپ په تروت سوشل کې په یو پیغام کې وویل د اعلی قمندان په توګه د ده په لارښوونه متحد ایالتونو د نایجیریا په شمال لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ترهګرو یو پیاوړی او وژونکی برید کړی او د هغه کسان وو چې په ځانګړي ډول یې بې ګناه عیسویان په نقشه کول او هغوی یې په بېرحمۍ وژل. په افریقا کې د امریکا د پوځ قمنداني په اکسپانه کې ویلي دي چې دا برید د نایجیریا د چارواکو په غوښتنه ترسره شوی دی چې پکې د داعش یو شمېر غړي وژل شوي دي. امریکایي ځواکونو د حمله وروسته تر دې کړې ده چې د اکتوبر په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی و که د داعش غړي له تاوتریخوالي لاس نه اخلي ممکن امریکا پوځي مداخله وکړي. رویټرز اژانس د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی و چې امریکا د نومبر میاشتې له وروستیو راپدېخوا د نایجیریا پر پراخو سیمو د استخباراتي معلوماتو د راټولولو لپاره الوتنې ترسره کوي. د نایجیریا حکومت ویلي چې وسلوالې ډلې هم مسلمانان او هم عیسویان په نقشه کوي او د امریکا دا ادعاوي چې ګواکې عیسویان ځورول کېږي د دغه هیواد پیچلی امنیتي وضعیت نه انځوروي او د مذهبي ازادۍ د ساتنې هڅې له پامه غورځوي. خو حکومت منلی چې د وسلوالو ډلو په وړاندې د خپلو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره به له امریکا سره همکاري کوي. په نایجیریا کې اکثریت مسلمانان دي چې د دغه هیواد په شمال کې ژوند کوي او عیسویان تر ډیره د نایجیریا په جنوب کې میشتي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ چې د وچکالۍ ترڅنګ د اوبو ککړتیا په افغانستان کې د پاکو اوبو د کمښت یو عمده علت بلل کېږي. په دې اړه یو تحلیلي مطلب لرو. د اروپای ټولنې د یو راپور له مخې د افغانستان نشتې نیمایي خلک د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري. مخکې تر دې چې دا مطلب له تاسو سره شریک کړم، ننګرهار ته ورسو. په ننګرهار کې د مالټو باغونو حاصلات سږکال ښه سوي دي. بڼوال او هغوی چې په دغو باغونو کې کار کوي له دې عمله خوښ دي.
په ننګرهار کې د طالبان حکومت د کرنې ریاست وای په دې ولایت کې په زرګونه جری بسمکو مالټه کرل شوی او سش کال د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې هم لس سلنه زیاتوالی راغلی. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار بټی کوټ ولسوالی د مالټو یو باغ دلته لسو زیات کسان په کار بوخت دي. لوونو مالټې راشکوي او په کریټونو کې د ځای پر ځای کولو لپاره یو واحد مرکز ته انتقالوي. د دغه باغ خاوند عطا الله ازادي راډیو ته وویل وخت یې سکه چې په خبرې د بڼ حاصلات یې سږ کال ښه دي.
او الحمدلله ته تیر کال په تر الحمدلله حاصلات ډېر نه مې خدای ښه دي او تاسې خبرم خو ګولای مقدار خسته حاصلات کړې دي او بخه قیمت او بخه مناسب خدای شي الحمدلله. موږ د جنرالانو چې موږ رقم پر رقم د سرو د وایانو ایستنه په ټوله کې دا و دي چې دا د وره دا د وره کوشش او الحمدلله دا نه حاصلات کړې دي.
د باغ کې په کار بوخت یو کس چلوونو مالټې راشکوي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوښته چې په خپل وطن کې ورته د کار زمينه برابره شوې ده.
ډېر خوشاله چې خپل وطن کې کاروبار روان دی او چا چې کرلې دي هغه غونډه ډېره مننه چې زموږ د غریبو کاروبار پکې روان دی.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې په شپږ ویشت زره جریب ځمکه مالټې کرل شوي او سږ کال یې د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې هم لس سلنه زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست ویان اجمل سبحانی ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست او همدارنګه د کانال اماراتي شرکت له لوري په ننګرهار کې شپږ ویشت زره جریب ځمکه کې د مالټو باغونه جوړ شوي چې سږ کال به د اټکل له مخې اووه زره او شپږ سوه میټریک ټنه حاصل ترې ترلاسه شي. تېر کال په نسبت یو لس فیصده زیاتوالی پکې راغلی.
نوموړی وایي دوی هڅه کوي چې دولتي ځمکې په اجاره ورکړي څو د مالټو نور باغونه هم پرې کېنول شي. دوی زیاتوي کوم باغونه چې تازه د کرنې ریاست او کانال دولتي شرکت له لوري جوړ شوي لا یې حاصل نه دی ورکړی خو څو کلونو کې به هغه هم حاصل ورکړي او دوی به د مالټو په برخه کې ځان بسیاینې ته ورسیږي. یو شمېر کسان چې دا مالټي اخیستي د خوند او ذایقې صفت یې کوي. د کابل اوسیدونکي زرمینه چوي تیره اونۍ جلال آباد ته تللې وه. د دسمبر په درویشتمه ازادي راډیو ته وویل
جلال آباد ښار کې ډېرې مالټې وي دوه رقمه وي چې یو رقم مالټې وي چې ډېرې ښې وي درجه ول مالټې په جلال آباد کې من پنځه سوه روپۍ دي او یو رقم مالټې وي چې من په څلور سوه وي نو ډېرې خوندورې مالټې دي د وطن مالټې د پاکستان د مالټو په نسبت.
ننګرهار کې سږ کال د مالټو موسم په داسې حال کې را رسیږي چې پاکستان سره ټولې لارې تړلې دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
افغانستان کې د ساګانو او بشکته شوې دي او په تیرو دوه لسیزو کې چې یو شمېر مؤسسو د پاکو اوبو لپاره بمبې شوې لاغوی هم په اکثر ځایونو کې اوبه نه راخېشي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د 2015 کال په اګست کې وویل چې یو ویشت میلیونه افغانان د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري. دا شمیره تقریبا د افغانستان نیمایي نفوس تشکیلوي. د روزګان د مرکز ترین کوټ اوسیدونکی سید آغا وای
دا خلک د اوبو سره دونه په ستونزو کې دي چې نه د ډیرو ډیرو ځایو سره یو عامه سره وړي دی بل ځای سره وړي دی چا دی ټانکی سره برا وړي کوم دلته چې په شاک تقریبا موږ په سل متر نه په 200 متر کې موږ برمنه لرو د څنګه بنه لرو.
د کابل د خیرخانی مینه اوسیدونکي نجلا د کابل شار پاړه ورته خبره کوي
او به نشته په نلو کې په هفتو هفتو بنه راځي څامل را لاغه مو چې شوی دی.
د مرسي کورپس په نوم غیر دولتي مؤسسې په یو راپور کې څرګنده کړې ده چې د کابل اتیا په سلو کې د اوبو ځمکني زیرمې ککړې شوې دي چې هم د فاصلاب او هم له نورو غیر صحي موادو سره ګډې شوې دي چې د څښاک لپاره مناسب نه دي. د افغانستان په نورو ښارونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخامخ شوې دي. په ښارونو کې تر ډېره اوبه د دې لپاره ککړې شوې دي چې د کانالیزیسیون سیستم نه لري او خلک له ساګانو سره نږدې د فاصلاب اوبو لپاره کندې کیندي چې دا اوبه د مځکې له لاندې اوبو سره یو ځای کېږي او پاکې اوبه له څښاکه باسي.
د اوبو متخصص ریاض درمل وای
ټیک سیستمونه جوړ کړی شي چې هغه د زمکی بلاندې او اوبو سره ګډ نشي، یعنی د سپټیک سیستمونه ډیزاین شي په داسې ځایونو کې چې د زمکی د لاندې ساتي اوبو او د سپټیک سیستم ترمنځ فیصله دومره وي چې تر سلو یو نیم سلو کلو پورې دغه ناپاک مواد چې د زمکو اوبو ته ګډ نشي، له سلو یو نیم سلو کلو وروسته دغه مواد خپل د بیولوژیکي لارو د کمپوست کېږي چې هغه به د انسان او یا چاپیریال ته تاوان رسوي.
د کابل او د افغانستان د نورو لویو ښارونو د کانالیزیشن د استلو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا ده. د اوبو د چارو متخصص ریاض درمل د دې ستونزې د لرې کېدو لپاره د لوی سیستم پر ځای د وړو کانالیزیشنونو د جوړېدو وړاندیز کوي.
موږ داسې کولای شو چې د زرو کورونو لپاره یا د 500 کورونو لپاره یو غیر مرکزی سیستم جوړ کو چې هغه نسبتا کم ځایني سي او په کم امکانات باندې موږ برابرولای شو تر څو فوزله مواد راشي او هغه ځکه جوړ شي د زمکه په سر سیستمونه دي، یعنی ضروري نه ده چې د زمکه د لاندې موږ دي ته پایپونه جوړ کو، د زمکه په سر باندې هم کولای شو د ویلو د لارې چې باندې نسبتا دغه مواد لاړ شي او یا هغه سیستمونه چې دوی جوړ کړی دي چې هغه کې دوی په لاس باندې هم دغه مواد راوباسي باید دا یو ځای ورته جوړ شي او التراشي او د ډیر موږ کولای شو په بایولوژیکي لارو باندې د بکټریا په وسیله باندې هم دغه مرداري مواد چې دي لکه موزمګ د شنابونو نشرازي دغه بایولوژیکي لار باندې بکټریا په دې باندې عمل وکي او دینه موږ غاز جوړ کوو، هم دغه غاز بیرته د هم دغه شته کورونو د استعمال لپاره وکړو.
ترمزه کلان دی او په افغانستان کې د تشاک د اوبو اصلي سرچینې دي د فاضلاب ترڅنګ د مزکی د سر اوبو ککړوي. د مزکی د سر اوبو چې د مزکی د تل د اوبو سرچینې دي ککړی شي او دا اوبو بیا هغه سي ترمزه کلان دی نه جذب شي لکه رڼې اوبه، او که جذب شي ممکن ترمزه کلان دی اوبو ورسره میکروبي کړي. کابل ښاروالي د 2015 کال په جون میاشت کې وویل چې د فاضلاب 1015 لاریه چې د کابل پر سیند سپری وي بندي کړي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقیق وای چې په ښارونو کې پلاستیک کڅوړې هم اوبه ډېرې ککړوي.
د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په هرات کې، په قندار کې نسب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکی کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بېله دې سه مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، دغه په وس باندې 15 کڅوړې خپلو کورو ته وړي، په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودات راخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچي په خزانو په ځای کې. دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره چې وګوري دا بیا بېرته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دلمي، نو ویالې ته سیدا ولوي د اوبو جریان سره غي دغه اوبو په دې کڅوړه کې ننوځي. بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه سي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندي. د کابل ښار کې دا ټولې ویالې سي ته وګوري دا ټول د پلاستیکو بندي کړي.
شاغل مدقیق وړاندیز کوي که پلاستیکي کڅوړې له مجبوریت کور ته راوړو بیا باید د خپل چاپیریال لپاره سم چلند ورسره وکړو.
د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار دا د کچیر هغه ریسایکل هغه بیا استفاده ولر شم چې چیرې زموږ ودوال نه کوي. حداقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړې نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلته دې په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شماله نسی پورته کولای او بیا نسی کولای چې چیرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
په افغانستان کې یو شمېر نړیوالې مؤسسې هڅه کوي چې خلکو ته پاکې اوبه چمتو کړي. په دې لړ کې یونیسف په 2023 کال کې په افغانستان کې 6,800 کسانو ته پاکې اوبه چمتو کړي دي. د ملګرو ملتو پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی د 2015 کال په جون کې وویل چې د 1,900,000 افغان کورنیو د تشاک د اوبو غمې کړی دی. اروپایي اتحادیه هم په 2015 کال کې ژمنه وکړه چې له اړمنو کورنیو سره به په افغانستان کې د لاسي بمبو او څاګانو په ایستلو کې مرسته وکړي، خو که چیرته عام خلک د اوبو د ککړتیا غمونه خوري. ممکن افغانان د تشاک اوبو له جدي ستونزو سره مخامخ شي. او یونیسف خو خبرداری ورکړی که وضعیت همداسې وي په کابل کې به تر 2030 کال پورې د تشاک لپاره خلک اوبه نه لري.
آزادی ملما درنو اوریدونکو شه چاری زموش نننه ملما هم شاعر دی هم لیکوال هم د طب ډاکټر دی او هم ژورنالیست زموش ملما ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبی آثار هم چاپ شوی دی لدا څخه مې په پایل کې و غوښتل چې د خپل ماشوم تو په اړه راته ووایي
او زه کابل کې مخبل ورکوالې کې د نوې جوه تیر کړې ده لیشم په کابل کې چې خبره خپوري مې په کابل کې کړې دي لومړني خوانځي ته په کابل کې لاړلو لومړني خوانځي زمونږ د عمر خان خوانځي او هغه ته لاړم هغه په ویسل آباد کې او د جنگلک د فابریکې شاته پلار مې خدای وبخي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم مالته فتح خان زمونږ استاد وو ډېر خسړی وو هغه اول ورځ ما یادېږي بیا ښوونځی زموږ ښوونځی شو د خټو او عمو خښتو ښوونځی وو یخي ورځې لرلې ګرمې ورځې لرلې تودې ورځې ښه دوستان یې لرل ښه ښوونکي لرل بد ښوونکي هم لرل ښه ښوونکي به په نامه یاد کړم او لومړی به یاد کړم فتح خان زموږ ډېر ښه ښوونکی وو هغه وخت چې بیا زه د ټپ پوهنځي ته لاړم پېښور کې وم دی ناروغ او خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولید بیا چې زما د لاس خدمت کېده هغه ورله ما وکړ ملګري مو ډېر ښه ملګري مو نور ښوونکي زموږ شو اکثر ورپکې ملګري وو تر دې چې ښوونکي وي غنی خان درنګه سکان سړی وو لوړ دنګ ډېر خوږ سړی وو ډېر ښه سړی وو ډېر مهربانه سړی وو خدای ژوندی لري که ژوندی وي وکیل خان زمونږ بل ښوونکی وو ډېر ښه ښوونکی وو هڅول به پوښتنې وکړي پوښتنې وکړي موږ به د خپل موږ نه لوړې پوښتنې کولې کله نا کله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړي کله نا کله به مې ساينسي پوښتنې وکړي دا زمونږ د دنیا ښوونکی وو او هیڅکله بدې نه لګېدلې زمونږ پوښتنې حساب کې زه ډېر تکړه وم د حساب زما داسې میادین چې کله نا کله به زه یو ټولګي زمانه وړاندې ټولګی لکه زه څلورم کې وم پنځم ته به بوتلم چې زه دلته کښېنه د حساب په ساعت کې یا د دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې طاهر خان زمونږ ښوونکی وو ډېر ښایسته والی بال به کاو ډېر ښه ملګري مې لرل او زمونږ سر ښوونکی شو سر معلم هغه د پنجشیر یو ډېر ښه سړی وو ډېر نیک سړی وو دوی زمونږ غالباً کریم نومېده زمونږ ټولګیوالو بیا بد ښوونکي مونږ لرل یو ځای ښوونکي وهلی وم د دې سره چې زه د ټولګي ډېر په تکړه وو هلکانو کې راتلم او په کوم وخت کې چې زه د وهلم په هغه وخت کې زه په شپږم کې وم او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم او زه د دومره وهلې وم چې زما د غوږونو د بوڅکونه وینې تلې او بیا پلار مې د خدای وبخښي هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی ریډیو افغانستان کې هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشر و ننګ یوسف دی خدای دې پېژنتونکي هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو او خفه نه شو ډېر زیات کار شو بیا سمدلاس لاړ په سر ښوونکي پسې چې دا خپل بچی د وهلو دپاره نه درلېږم د هغه ښوونکي ته بیا پټ شو د ښوونکي نوم زه نه اخلم او هغه ورځ شو دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي ماشوم ته باید ښوونځی چې بیا هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي د هغې نه وروسته هغه ښوونکی زما سره بیا ډېر زیات جوړ و ډېر ښه ورسره هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی سوکی یو ډول بخنه وغواړي او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټول پیخي خو بد لري دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل بدې لږو صحیح ډېرو ملګري زمونږ وو په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه د لینډسکیپ سلیمان لیخ صاحب زوی زما ملګری و اول څه چې لاړم لومړني ټولګي ته پلار مې راسره و د سمدلاسه خو د لومړي ټولګي هلکانو ټول په دې ډب باندې نه و چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی هغه ویل دا خو زما کاکا دی پلار ته مې لاس ونیو ویل دا خو زما کاکا دی لیخ صاحب د خدای وبخښي هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه یو ځای و سره او د دې سره چې یو ځای و د دې سره چې ډېر ښه دوستان و په عقیدو کې ځمکې و اسمان فرق و په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅکله سیاسي عقیدې چې دي هغو څه ونه کړه هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړه د دوستۍ دوی په خپل ځای باندې دوستان و زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې که هغه ډول آرې اصول موږ ټول خپل کړو په خپل ژوندانه کې هر یو تن بل وزغمي هر یو تن د بل نظر وزغمي.
ډاکټر صاحب تاسې بیا طبم په کابل کې ولوست؟
زه بیا د ثانوي ښوونځي دپاره لیسې دپاره حبیبی ته لاړم. کانکور هغه وخت کې و ما کانکور ورنه کړ اول نمره وم شپږم کې زه وم چې پلار مې د خدای وبخښي هغه وکیل شو د شورا د دشتیاشي د ون نه نو کانکور ما ورنه کړ زه بیا راغلم حبیبی ته. حبیبی کې هم ډېر ښه ښوونکي مونږ لرل ستار خان هغه وخت کې زمونږ سره ښوونکي او مدیر و زمونږ د برخې ډېر ډېر ښه سړی و ډېر مهربانه سړی و او بیا ناڅه په منګه د څو مضامینو نه په هغه وخت کې د مپخیا سره چې په اووم کې ولس مضمونه و څوارلس مضمونه و هغې ته شو خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې دولسه د شپږم لکه اووم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم د حبیبیه په لیسه کې وم نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم بیا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم او دا د استادانو هم دغو مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو ما او زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره نو د حبیبی ورځې هم په موږ باندې بدې تیرې نه شوې ښې تیرې شولې که څه هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبیه کې وو ورو ورو حالات په بدلېدلو شول د شاه نظام چې دی دا واوخته د داود خان په نظام باندې بدل شو هغه ورځ زمونږ د تاریخ د امتحان ورځ وه زما یادېږي چې داود خان دغې بل چې سرطان دیارلسمه وه که کومه نېټه وه او شپږویشتمه مننه او څه چې دی ظاهرشاه ورځ د هغې نه وړاندې تللی و په ظاهرشاه باندې کودتا وچله پارلمان مات شو بیا موږ هلته په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه و زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې هغه محمد علي نومېده د بینش سبزي و د یوسف بینش زه اول نمره وم هغه دویم نمره و او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق هغه وخت کې نظام بیا د داود خان نه هم واوښته زه بیا پوهنتون کې وم ننګرهار ته پوهنځي کې زه د پنځلسو کالو وم چې په افغانستان کې په لسم کې وم هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزي اعلان شوې د شعرونو لپاره او هغه وخت کې زما د شعر کتاب چې دی دا نه و چاپ شوی ما یادېږي ما شعرونه په یو کتابچه کې لیکلي وو هغه د اطلاعات او کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې د نن چې ورته موږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څه ورته وایي خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې ورته د تربیې صاحب او د ډاکټر صاحب اشرفغني په وخت کې وې په هغه وخت کې ورته اطلاعات او کلتور وې لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کې د هغه کتاب و د هغه شعرونه وګټله دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کې وم زه هلک او زما په خیال سره چې 800 افغانۍ وې که 810 افغانۍ وې 800 افغانۍ وې دا په هغه جایزه کې ماته ومنل شوې ماته راکړلی شوې او په هغې باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون د دا مشهور کتاب و هغه وخت کې ما دا کتاب واخستم د جایزې په هغه پیسو باندې.
له دې معلومی شي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه، کله مو شعر ویل پیل کړي دي؟
او اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر لوړ کوالي کې ویلی و. زه په ګرانه باندې لسو کالو وم چې ما اولنی شعر وی، د لسو یولسو کالو وم، د لسو کالو وم دا شعر نورسته. بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب و، ځکه چې پلار مې د خدای وبخښننګ یوسف زی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور، هغه به ډرامې لیکلي، شعرونه به یې لیکل، کیسې به یې لیکلې. نو زما یادېږي زه وړوکی وم، کله چې به مې پلار ډرامه لیکله یا شعر به یې لیکه، بیا به یې په لوړ غږ باندې په خپله ویل لوسته وی او بای. زمونږ هغه وخت کې په ګوزرګاه کې کور، زه ډېر وړوکی وم غالباً څلور کالو به وم، خو چې پلان مې کله د خپل شعرونه لوستل، دیو به لوستل، بیا به ما د یادو نه یادول. بیا هغه ماته یاد دي، لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لربنو ده، دا یو بند نیم بندی ماته یاد دی. نو اولنی شعر ما په څلورم کې و، بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادېږي چې منګه د ملنګ جان بې خدای او بخین د هغه په مزار باندې مشاعره و، زه وړوکی وم، زه د هغه مشاعرې کې زه د ګډون دپاره مې پلار بوتلم ځان سره. نو زه دومره وړوکی وم چې بیا زه ښکاره کېدلم نه په سټیج باندې، نو زه هلته یو ډبګۍ ونیوه، دیوال ونیوه، په هغې ودرولم. نو ما خپل شعر و هغه مشاعرې ته رښتین صاحب د خدای وبخښي هغه ورته راغلی و. رښتین صاحب هغه وخت کې نوی کور جوړ کړی په بیسودو کې، د کامی د ولسوالۍ په بیسودو کې. بیا موږ د غرمې ډوډۍ له هلته لاړلو، او غالباً خادم صاحب خدای دې وبخښي، خدای په جنتونو کې، هغوی تشریف راوړی و، هغو راغلي و. نو وړوکوالي نه ما شعرونه لیکل. زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخښي هغه د اول لپاره موږ له کتاب راول چې دا ولولی، د هیټلر کتاب. هغه وخت کې ډېر زیات هغه په افغانستان کې مشهور و، په ریډیو کې به اعلانونه کېدل په دلی کې و. هیټلر ما اوس و، د هغه د ډرایور د خولې قصه وه. هغه کتاب ټول ما ولوسته، ما ته یادېږي چې هغه کتاب ما په یوه هفته کې ولوسته، خو زه په یو ټکي ما نیم نیم پیل شو، لیکن هغه کتاب ما ته ولوسته.
خپل ژوند سفر په اړه راته وویس، تاسې په ننګرهار کې طب ولوست، دوام بیا پسې ورکو؟
زه په کانکور ازموینه وشوله، کانکور ازموینه به د دولسم وروسته، او ما ننګرهار انتخاب کړ. ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې هغه پښتو وه، او د دې پنجاب یو شاعر بلشاه به ویل چې کله ارواوې پیدا شوې، ویل خدای د هر روح سره په عربۍ کې خبرې کولی شي. زما روح له چې راغې، زما اروا له چې راغې، ما سره په پنجابۍ کې خبرې وکړې، هغه په خپله ژبه باندې مینو. زه هم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړي دي. نو ما د دې لپاره ما ننګرهار انتخاب کړ چې پښتو ژبه ورپکې. زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه، یا کلکه دویمه نمره. اولنۍ نمره چې ده وحید په نوم باندې، وحید کرزی، د کرزی صاحب د تره زوی و، مور یې غالباً چې د امریکې وه، هغوی واغستله. ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه، دویمه نمره زما. نو کابل طب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتلل، یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې، چې دوه سوه شپږ پنځوس وې غالباً زما. خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم. نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سی بي ولوستله، بیا اول کال و لومړی کال و چې هغه وخت کې خلقیان راغلل، کوزا وشوله، او بیا مونږ مهاجر شو. مونږ بیا پیښور ته راغلو. د ګڼو نورو
دا وخت تاسې طب بشپړ کړی و؟
نه نه، زما پی سی بي اول کال لوستی و. زه په اول لومړی کال مې و، زما د طب په پوهنځي کې لکه اول سیم به ورته وی چې په هغه وخت کې کودتا وشوله. بیا مونږ راغلو، بیا طب ما بشپړ کړو په خیبر طب پوهنځي کې چې د پیښور په یونیورسټۍ کې دی، او چې بڼ پوهنتونونه ډېر ښکلي وو، ډېر ښایسته و. د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته و، د پیښور پوهنتون هم ډېر ښکلی و، ډېر ښایسته و. بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځینه ما فراغت وکړ، او د دې سره چې مهاجرت و، بده ورځ و زمونږ د ټولو خو بیا هم خو داغی نروسته چی دی بیا دکتر رو ما دا یون سمودی دا پارا او بیا بی بی سی تر اغلما بی بی سی پختو سانگی تا اغوز استخدام کلما دا پروڈیسر پا توگا بانده نو بیا پا یه بی ساب منی تر تو وقت پوری چیزا وکال غالی من بی بی سی سرو منو بیا دکتری پاتی وزمان نو بیا زی جرنلیست دوان بیا ما بلا پگلی می پسر کرده و بلا خوالی می پسر کرده و اگه بیا دا جرنلیزم خوالی و نو از بیا دکتر و دکتر وو ما خو کار می مسلک می جرنلیزم و بی بی سی سر ما کار کرو دا بیا دمانگ دا جوندانا بلا پیگه و چی بیا پکی اروپا تر آقل
فعلا پس بختی است
ما دما خیلی چی دا امریکی غک سر دما مرکا و څو میاشتې مخکې هغه ته ما دا خبره وکړه تاسو ته وایم کومه زما ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسم دوه هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي ټول عمر ما په دې کې تیر کړی دی چې دوه هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یوه هندوانه هم نه ده لیدلې ځکه چې هندوانه ډېره زر ماتېږي ماته شوی به او خدای نه ماتي هر شیبه د هر څه چانس وی د وس ډاکټر هم یما او ورسره بل شیرونه هم لیکما ډرامې هم لیکما دا وس زما ډرامې وی بی بی سی سره ما لیکلې وی زما خیال دی چې لس ډرامې وی زه دا غوی په بیا لیکلو باندې اخته یم د شل کاله کدیش کال وروسته ما غ ډرامې و موندلې او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کوم هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پی لپاره لیکلې وې او ټولې په چمانې لیکل شوې وې په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوې وې او هغه وخت چې دا لومړي ځل لپاره د بی بی سي پښتو څانګې د خپل د بستاني نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله او د دې اړیکې د اړیکې د پیښور ریډیو سره ټینګ شوله د پیښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سي پنځویشتمه کلیزه وه که لسمه کلیزه یې وه غالباً لسمه کلیزه یې وه د هغې په مناسبت باندې د هغې په تلاو ساوت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول هندي خپل پروګرام کا او فارسي خپل پروګرام کا او پښتو خپل پروګرام پښتو کوربزوما نو دا غزینه خخته کې خوده لښول هغه تیګه د بنسټ کې خوده لښول دا اړیکو بیا روسه نه کور نه جون راغې په دې منځ کې ما غ ډرامې وکړلې د یو ان جی ډی پی لپاره عمر ناصر صاحب د خدای لري دی خوک سره دی او ډیر ښه پروډوسر دی او ډیر ښه ډرامه لیکوال دی هغه وخت کې دی ډیپټي ډایرکټر او لکه مرسیالو د ریډیو د مشر د د پیښور د ریډیو د غالي نو د بی بی سي د خوانه زوم او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و اوس یې خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثرو د ګوندونو سره کار کوه د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چې لولي او هغه موږ ته ستونزه وه نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته چې بیا جان بټ راغی او بیا زموږ نور ملګري راغلل صدیقي صاحب راغی صفیا د څانګې مشره شوله
بله تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي که د خپلو نورو آثارو په اړه ووایاست هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه
هو مراندې زما لومړنۍ شعري ټولګه وه چې هغه وخت کې چې زه په بی بی سي کې وم مراندې چې دی دا چاپ شوله او رفیع صاحب دی حبیب الله رفیع صاحب دی خدای لوي او روپ دی خدای لوي هغوی دغې کمپوز وکړه ما ورته د دې نه ټول شیان ور ولیږل او د دې زیاته برخه هماغه شعري ټولګه وه که څه هم زما دوه شعري ټولګې په کابل کې پاتې شولې ورسره مې د پلاوی او ناول او دغه ډرامې وي دغه شیری ټولګي وي هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شو لیکل چې موږ بیرته راتللو دې خبر ته مهاجر کېدلو او هغه ورکې شولې زما هغه دوه شیری ټولګي ورکې شولې د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو دغه شیری ټولګي ورکې شولې خو دا څه چې ما سره پاتې و دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکړه چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اخیستی شوی دی او په غالباً په لاهور کې په هغه وخت کې که په پېښور کې دا کتاب چاپ شو او دې کتاب کې زما د وړوکوالي خو نه خو زما د الوکوالي شعرونه هم وو او په دې کتاب کې بیا زما د هغه ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغللو په افغانستان کې د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روان او په یو حساب باندې جنگ روان او د ایدیالوژي په منځ کې نو هغه هم ریس کړی د ما په کتاب باندې او بیا په هغه وخت کې ما سپی لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې زما کتاب باندې د مراندې باندې غالبا انزور سی په ډېر ګلالي څه ولیکل په سیفای باندې ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوي لنډې کیسې دي خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه هغه ما ورپکې څه کړې ده منعکس شوې ده ریفلیکس شوې ده ورپکې نو دا دوه کتابه زما هغه و بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خرابي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو هغې په پوښتۍ باندې هغه موږ ورکړه نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شیری ټولګه وه چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې هم چې چاپ شو اوس یو ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده چې امازون کې خرڅېږي هم د اتلې هیلې په نوم باندې چې اتل زما کشری زوی دی او هیله زما لور ده د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل چې یاره دا نوم ورله ورکړه بیا پکې زما زوی مشری زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم انګلستان ورته سلیم وایي زه ورته محمد ویم ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه یې لیدلی نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم او د شعرونو تقریبا یو ته چا خبره بل کتاب څلورمه برخه به لا تر اوسه پورې لیکل شوي وي ورسره زه خپلې د ورځې چې کمې لیکنې کوم لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خواله رسنیو کې یا کومې ریډیو نه واوري یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم خو د دین اخواته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوی یم او ادب سره هم زما تړون دی نو ما ساینسی هم کافی لیکنې کړې دي او په پښتو کې مې کړې دي ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي ما فلسفي لیکنې کړې دي او په لسکونو لیکلې دي
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوخت یاست یعنی رسمي دنده مو همدا ده نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري او کده تفنن لمخې کوي خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکي لدې معلومیږي چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سترګه ګوري لا هم
او خبره چې دا غره ده سروان صاحب چې تاسو ته خمه نومه ده دا په دې لیونتوب یو ځای سړی اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصېږي د دې ټول خبرو سره کته په هغه بیلې کې ناستې او کته د ډاکټرۍ په بیلې کې ناستې او کته د بی بی سي سره د کار په بیلې کې او د جرنالیزم په بیلې کې ناستې خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی شایدي یو لیونتوب دی او د دې لیونتوب نه بیا سړی په ګرانه خلاصېږي دا
تاسو چې ساينسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه
نه نه مې دي ژباړلې په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم او په تیر بیا کشرانو څه زپړی ما زما زړه ډیر غواړي چې وکما خو زمونږ زړه ډیر کارونه غواړي و چې ډیر کارونه ملاسونه ته پراته دي خلاصونه زنجیرونه ته پراته دي او روح ته وختل د شنه اسمان ته ستورو لیونی له خلونو ته پراته دي او زمونږ زړه ستا غمونو ته پراته دي پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي موږ دې غرونو ته پراته یو کنه موږ خپل غمونو ته د خپل غرونو ته پښتانه یو موږ پراته یو ته هر ورځ چې یو څه کیږي زیات شان موږ امپلسیف کوو زیات شان موږ داسې کوو چې یو شی موږ وهڅې یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې موږ لیکنه وکړو نو د دې کدی عمل ما دا نه دی کړی خو زما ډیر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیر بیا یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی موږ یې نه لرو پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو پلار مې فلی وبخې هغه ګرامې لګلې په پولیسي ته باندې خو کیسې موږ ډېرې کمې لرو نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم په تیره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم نه او په ټیپ کې ځینې کتابونه لکه د ایلس کتاب په پښتو باندې زرا وښ باندې ما یې لسته ده هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته مونږ ویو چې دا ناسا په یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چې خبره د هغه لاس وګریوانی نو ته هغه ناروغه څه کولی شي زه په دې ورځو کې په عاجل سرویس کې هم که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی ما یا تقریبا په 2014 کال نه په دې غړ زه د عیني سره پاتې شوی ما نو عیني عاجل سرویس دی بیړنۍ سرویس دی نو زه د بیړنۍ سرویس سره کار کوم د ډاکټر په توګه باندې او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې را کاش ته د بی بی سی ورځې دومره کومه ستړی کیږي نو تاریخ ته سره دومره وکړي لیکنې کو شیر نه ځان نشم خلاصولای ځکه چې کزما زلغواړي کنه غواړي چې شیر ماته زما زلغواړي چې شیر ولیکم زبې شیر لیکم لاندې کنه کزما زلغواړي کنه غواړي زبې هغه کومه خو د لوی وګدو لیکنه ته نیم جوړ شو لا تر اوسه پوهه اوس مې ورته زړه ده ک جون پری خودلو او روختیا پری خودلو او پی خل له مهلت راکا نو کې دې شي شو
ګور ام ده خوشاله
لو رزه تختم چلا شور ډکستا بند دا ای های ستا بند دا شپتا پناوڑا ماش پچا پاد حالا چپا دا زما بند دا لو رزه تختم چلا شور ډکستا بند دا ای های ستا بند دا شپتا پناوڑا ماش پچا پاد حالا چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه دغه تخت کې وسوم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا الله چوپا دا زمان دا لو رزه تختم چلا شور ډکستا غوندې دا آی های ستا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا الله چوپا دا زمان دا Thank you. داسې کړم چې ګورم ما یې نه کې ځانته